سلام ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونې ته مو فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د راپورونو پر بنسټ د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د ایشوډډ پریس خبري اژانس د هالواش په نوم د یوې ایراني مدافع ډلې په حواله ویلي دي چې دغه نښته نن سهار پیل شوې ده. د راپورونو له مخې د جګړې له سیمې یو شمېر اوسېدونکي ایستل شوي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي، د دواړو لورو ترمنځ د ډزو تبادله ښیي، خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د نښتې علت نه دی معلوم او طالبانو او ایراني چارواکو تر اوسه د دغې نښتې په اړه هم څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران او طالبانو ترمنځ د هلمند د اوبو پر سر تاوتریخوالی زیات شوی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي تېره اونۍ سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې طالبان دې د ایران د اوبو حق ورکړي. رئیسي ویلي و د افغانستان واکمنان باید د ده خبره جدي ونیسي او وروسته دې ګیله نه کوي چې ورته ویل شوي نه وو. کاناډا اعلان کړی دی چې له متحده عرب اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیږد ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې پر یوه موافقه یې سلا کړې ده. د کاناډا حکومت په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې ناوخته خپره کړې ده، د کډوالو او تابعیت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر تن هغه افغانان به چې د تېر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته متحده عرب اماراتو انتقال شوي دي او هلته پاتې دي کاناډا کې ځای پر ځای کړي، وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو. کاناډا د تخلیه او بشر دوستانه پروګرامونو لري هغه هیواد ته د 40,000 افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالو وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه له دې شمېر کسانو 2,000 افغانان لا د هیواد ته رسیدلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل رقی سیال ته ویلي دي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې کموالی علت تخنیکي مسایل دی او په دغه صادراتو کې د کموالی پریکړه تهران نه ده کړې. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو هڅه دا ده چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نه ورکولو موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تېرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبدالله یان سره دا ټلیفون لاري خبري وکړي. د اعلامیې له مخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي د غازو د کمیدو موضوع د دې سبب شوی دا چې د برېښنا تولید هم کم او ورځنی ژوند ورسره مختل شي. د عراق یو هیئت به چې مشري به یې د برېښنا وزیر کوي بلونی پر دې موضوع د خبرو لپاره ایران ته سفر وکړي. د عراق رسنیو د سشن په پورز راپور ورکړی و چې دغه هیواد ته د غازو صادرات 40 میلیونه متر مکعب کم شوی دي. عراق معمولا له ایران څخه هر میاشت له 500 تر 700 میلیونو مکعبو ګاز واردوي. او اوکراین او روسی دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د مزایلو او بلوټ الوتکو د تازه حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي دي او ځینو نور کسان به ټپیان دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي روسی پر اوکراین ولس مزایل وشتلی دي او د کامی کازا په نوم د بلوټ الوتکو په مرسته یو ډیر شملې کړی دي. د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي 40 کروز مزایل او د شاهد پورمیا په ایران کې جوړ شوی درويشت بلوټ الوتکی او دوه اکتشافي ډرون نسکور کړی دی. تیر شپه په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خبرداري زنګ وکړنګول شو او په دغو حملو کې تر سهار 15 بجو پلازمینه کیف هم وشتل شوی دی. اوکراینی چارواکو په خرکیف او دنیپرو پتروفسکو ساحو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په دنیپرو کې بیا پوځي ادارو په هغو چاودنو کې چې یو روغتون یې پنهه کړی دی، دوه کسانو د وژل کېدو او د دوو ماشومانو په ګډون د ډېرې وشتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، د راپورونو پر بنسټ په سرحدي نیمروز ولایت کې ایران سره یو ځل بیا د طالب چارواکو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ د طالبانو د سرحدي ځواکونو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. دا چې دغه نښتې روستي جزئیات څه دي وړاندې به خبرونه کې درته وایو. همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې کور دننه څه باندې 2.6 میلیونه افغان کډوال بي ځای شوی دی د چ علتونه یې څه دی او اوس مهال دغه افغان کډوال په څه وضعیت کې دی په دې اړه به هم درته وړاندې راپور او تحلیل ورو ولرو د دې تر څنګ کونړ ته بور شو چې نورستان ته بور شو چې هلته په نورستان کې دغه وورو
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
دا چې ولې په دې وروستیو کې د ناچاودیدونکو موادو انفجارونه ډېر شوي دي په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د نور نړۍ مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه در اپورن پر بنسټ د نیمروز ولایت په کنګولس سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو ویرني سرحدي ځواکونو ترمنځ نخته شوې ده. اسمت سروان سره همدا شیبه په استډیو کې د سروان صاحب ستړي مشي تاسو ته وي دغه نخته څو خپل شوې او ورستي جزئیات د دې نخته باره څه دي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې ول، ایرانی رسنۍ وایي چې له ایران سره د افغانستان د پولي پوجډو کې د نیمروز ولایت د کنګولس ولسوالۍ په سرحدي ساحه کې د ایرانی پولیساتو او افغان طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه پیل شوې ده. د ایران فارس خبري اژانس چې ویل کیږي د دغه هیواد سپایي پاسداران ته نږدې خبري سرچینه ده وایي چې نشته د ساسولي پوستې په شاوخوا کې شوي او لا هم دوام لري. البته دا خبره یو ساعت یو نیم ساعت مخکې ورکړی دی، خو وروسته ځینو نورو ایرانی سرچینو لکه تسنیم خبري اژانس وویل چې د دوړو خو سرحدي مسؤلان سره کښېني چې لانجه په خبرو حل کړي. تر اوسه پورې د افغانستان او ایران کوم چارواکي د دې پیښې په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په سپایي پاسداران پورې اړوندو شبکو په ټولنیزو رسنیو کې د نشټې خبرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. تر دې دمه د نښتې علت نه دی څرګند شوی. د سپایي پاسداران سایبري ځواک نن شنبه په ټلګرام کې د نښتې ویډیو خپره کړه او وی ویل چې دا ویډیو د دواړو خواوو ترمنځ د درنو سپکو وستو د ډزو تبادله شي. د شبکې تیرونه هم د افغان طالبان او ایرانی پولیساتو ترمنځ د شخړې ویډیو خپره کړې و او لیکلي و چې دا لانجه په سرحدي سیمه کې د استحکاماتو د نصبولو پر سر رامنځته شوې ده. د ایران تسنیم خبري ویلی چې نشته د نیمروز د کنګولس ولې په ماماکی او حاتم سیمو کې شوی او څو دقیقې مخکې پایته رسیدلې ده. د خبري اژانس څو شیبې مخکې دا راپور ورکړی دی. د دې اژانس پر اساس د دوه خواوو قومندانانو او دفاع وزارتونو له یو بل سره تماسونه نیولي چې جګړه ودریږي او همدارسې سرحدي قومندانانو ته دنده سپارلې ده چې په خپل منځ کې سره کښېني خبري وکړي. د نیمروز په پوله کې نشته په داسې وخت کې چې د ایران سیستان او بلوچستان ولایت د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی له سفر او د هلمند سیند په اړه له توندو څرګندونو وروسته د دوړو خو ترمز لفظي ناندري زیاتې شوې دي. رئیسی طالبانو ته خبرداري ورکړ چې ایران ته په یو میاشت کې وب پرېږدي او وروسته بیا ګیلونه کړي، خو دا ونه ویل چې که طالبانو د ایران غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي څه به وکړي. طالبانو ویلي چې د هلمند سیند د اوبو په اړه د 1315 مریض کال تړون تژمن د خو د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوې دي او په مغه اندازه اوبه ایران ته نشي رسېدی. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري او لکه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي دي، د دې پولې په اوږدو کې په ځانګړي ډول د نیمروز ولایت په کنګ او همدارس د هرات په اسلام کلا کې د دوړو خو ترمز ګڼې سرحدي نښتې شوې دي. د اکثرو نشتو علت وړې سرحدي مسلې بلل کیږي او ویل شوې دي چې دا نشتې کله ناکله د افغان کډوالو سره د بد چلن لکه بل رامسته کیږي، کله هم داسې شوی دي چې د دوړو خو د خلکو کرنیز مکه دی پلی اخو او دی بل خواتوی او کله شي کاربنګر اوړي راوړي په دې باندې اختلاف رامنځته شوی دی. قاچاق مسله هم مطرح ده او د غرس په پوله کې د کټارو او سړک تیرولو په سر هم په زلونو د دوړو خو ترمنځ د خښتې شوی دی.
ډیر زیاته مننه کوروان اسمت سروان و چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالیو کې د طالب او ایرانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د نخټې په اړه روستي جزئیات را سره شریک کړ. افغانستان کې پاتې کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په کور دننه او بهر 2.8 میلیونه افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل بې ځایه شوي دي او کډوال شوي دي له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخامخ دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او سیاسي بدلونونو د ډیره افغانانو هوسا او خوشاله ژوند ترې اخیسته. فریبا چې د افغانستان له شمالي ولایت تخار نه د جګړو له امله پلازمینه کابل ته بيځای شوی وای، د سر د خوندیتوب په هدف خپل سیمه پریخي و، خو دلته له سختې بيوزلۍ سره مخ ده.
د جنگونو له امله ماجر شوم، اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زم بیکاریم، خوان مې هم بیکار ده، خپل مصارف او د کور خرج ډیر په سختي پیدا کړو.
یوازې په کور دننه افغانان د ژوند له ستونزو شکایت نه کوي، بلکې هغوی چې د ښه ژوند په تمه له هیواده کډوالۍ ته هم اړ شوي وای چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډواله مرزیا توتا خیل
دلته د پولیسو ډار شته، د ویزې ختم دي، د کور کرایې جیګې دي، کار روزګار نشته، د افغانان ته څوک کار دلته نه ورکوي. نو که ډېر هغه مثال یو چپس خرڅ کی، یو میوه خرڅ کی، محالت دغه سیده ګرمي ډېره ده، د ګرمۍ د لاسه، د پولیسو د لاسه، د بیکاری د لاسه، بیخي وضعیت ګډ وډ ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته زیات شمیر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه، او ډېری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته ولاړل. اوس د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په داسې یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې له 2.6 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15مې وروسته یا له افغانستانه کډول شوي او یا هم په کور دننه بې ځایه شوي دي. IOM په یو تازه راپور کې ویلي چې دغه افغان کډوال له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخ دي. دغه ادارې ویلي چې د داسې یو طرزالعمل نه موجودیت د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. د IOM په راپور کې راغلي دي چې دغه طرزالعمل د تطبیق لپاره 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، تر څو په کور دننه او بهر لاغ افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي دوی هڅه کوي په دې سره د نورې کډوالۍ مخه ونیسي. IOM ویلي چې دغه طرزالعمل له مخې به یوازې په کور دننه 14 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ دي. دغه شان به له همکارو هیوادونو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ کډوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. افغان کډوال یو شمېر نورو هیوادونو ته د تګ لپاره، خو زیات شمېر نورې په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو له امله کډوال شوي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې دا مهال بیکاري او بېوزلي اوج ته رسیدلې ده، او خلک د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې کور دننه او بهر ډیر افغانان کډوال شوي دي. په افغانستان کې د کډوالۍ د څپې د پراخېدو اصلي عوامل په څه کې دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د کډوالو په چارو کې له فعالې نظیفې جلالي نه کړې ده.
په افغانستان کې موږ یوازې د اقتصادي بحران سره نه یو مخامخ، موږ متاسفانه سربیره پر دې چې ظاهرا په افغانستان کې امنیتي او ځاډي شمالو میږي، لیکن په حقیقت کې موږ د خلکو سره په تماس کې یو. زموږ د تیر نظام نظامیان اوس هم حتی په پټ حالت کې ژوند کوي، یعنی امنیتي بحران سره هم مخامخ یو. د هغه ترڅنګ د بی سوادي او خصوصا د میرمنو لپاره چې د مکاتب دروازې بندې دي، د پانتونونو دروازې بندې دي، اکثریت خلک پاکستان ته، حتی هغه هیواد ته چې موږ په تیر نظام کې هم دا تجربه درلودي چې موږ خلک خپل اولادونه د تعلیم لپاره استول، خو هلته د پاکستانی مدرسو کې دوی تربیه ورته ورکول کېدل او بیرته افغانستان ته یو د سوء استفادې په خاطر را لېږل کېدل. او اوس هم موږ خلک متاسفانه د دې لپاره چې دوی اولادونه تحصیل یا تعلیم وکړي، نور هیوادونو ته چانس کم وي، خو حتی دوی پاکستان او ایران ته روان دي. سربیره پر دې چې هلته پوهیږي چې هلته خطرات دوی ته ډیر متوجه دي، لیکن بیا هم اړ کیږي. اقتصادي بحران یې بل لامل دی، امنیتي ستونزې بل لامل دی چې موږ د دې شاهدان یو، خصوصا په جنوب غرب حوزه کې زموږ د تیر نظام ځینې سربازان دوی په آزاد شکل ژوند نسی کولای.
اغلی جلالی، فکر کوي په وس وخت کې دغه چپې مخه ودی ول شي، دغه حالت یا دغه وضعیت کابو شي ستاسو په نظر؟
د دې مخه نیول زه فکر کوم د حل لاره نه ده. په افغانستان کې د حل لاره دا دی چې یو همشمول، همه جانبه، یو درست نظام اول باید رامنځته شي، چې متاسفانه طالبانو ته، یعنی موږ خپل دا چانس ورته ورکړل، د افغانستان خلک دوی ته دا چانس ورکړل چې اوس دوی راغلي دي، خدای دې راولي، پر یو داسې نظام باندې د کار وکړي چې د خلکو بنیادی ستونزې ور باندې حل شي. لیکن متاسفانه طالبانو پر خپل لاس باندې دا نظام ورځ په ورځ ظاهرا موږ وینو چې دوی داسې فکر کوي چې دوی نظام جوړوي، لیکن دوی خپل بنیاد له منځه وړي په افغانستان کې، او د بنیاد سره د خلکو ژوند هم د خطر او ګواښ سره مخامخ کړی دی. زه فکر کوم یو بنیادی تغییرات او ضرورت شته چې په هغه کې موږ وکولای شو امنیتي ستونزې له منځه یوسو.
اغلی جلالی، د دې وضعیت دوام ستاسو په نظر څه ډول پایلې درلودلی شي راتلونکي کې؟
د راتلونکو لپاره دا خو معلومدار خبره ده چې د خاینو رهبرانو لپاره، که هغه په تیر نظام کې وو که دا د اوسني نظام خاین رهبران دي چې د دوی مخه تم خلک نه دي لیدلي، د دوی لپاره هیڅ کوم زیان نه لري، ځکه دوی په هر حالت کې د یو ګیم په رقم باندې خپل لوبي کوي او خپل فامیلونه یې په عیش او عشرت کې دي. لیکن که چیرې دا وضعیت دوام وکړي، د افغانستان د خلکو لپاره دا ډیر زیانونه لري. اول زیان یې دا دی چې زموږ اکثریت خلک په اوبو کې ډوبېږي، بې عزته کېږي، په بارډرونو کې دوی له منځه وړل کېږي، زموږ ځوانان معتاد کېږي. دوی خو وایي چې موږ معتادین د کابل څخه راټول کړي دي، هغه ځوانان چې ایران ته ځي تاسې فکر نه کوئ چې دوی به بیا هلته په مواد مخدر باندې روږ دي سي؟ د خودکشي او سیاست څومره لوړه سوی ده، خصوصا په ولایتونو کې او بیا خصوصا په لیرې ساحو کې. نو دا خپل ټول هغه منفي پایلې دي چې که چیرې د دوام وکړي، زه فکر کوم چې موږ تر دې هم د بدو حوادثو شاهدان شاید واوسي.
خاطر پر دې سو چې د کډوالو چارو نه د فعالی نظیفی جلالی سره په افغانستان کې د کډوالۍ د بحران په اړه دغه تحلیل پوښتلی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي هڅه کوي چې په نجونو او ښځو جبري حجاب رعایت کړي، د ایران محصلان له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دي. د ایران د محصلانو د اتحادیې شورا چې د حجاب د قانون له کبله د حکومت ضد پیل شو اعتراضونو په لومړۍ کرښه کې ده. د لیکلو پیغامونو او موټر سایکل سپرو ګزمه کوونکو لخوا ګواښل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د محصلانو د اتحاد شورا وایي په وروستوي کې د ښه ژوند او په پښو درولو د علومو په پوهنتون کې ځینې محصلانې احضار کړی سوي، او د پوهنتون مسؤلانو په وار وار ورته خبرداری ورکړی که د جبري حجاب قانون رعایت نه کړي له پوهنتونه د ایستل کېدو او بندیز له خطر سره مخامخېدای سي. د محصلانو د اتحاد شورا وایي د پوهنتون چارواکو د موټر سایکل سپرو کسانو د ګزمې د ایجاد خبر ورکړی چې دنده به یې د اجباري حجاب د نه رعایت په صورت کې له محصلانو سره مقابله وي. ویل سوي محصلانو ته له تهدید ډک لیکلي پیغامونه هم لیږل سوي، او په کې د حجاب نه رعایت په صورت کې ورته خبرداری ورکول سوی دی. راپورونه وایي په دې پوهنتون کې د حراست ځواکونو شمېر زیات سوی. دوی په پوهنتون کې پر موټر سایکل ګزمه کوي، او هغه محصلانې په نښه کوي چې د دوی په باور غیر مناسب کالي وي یا هم جبري حجاب نه وي رعایت کړی. په ایران کې د حجاب د مقرراتو پر سر غوسه زیاته سوې ده چې له مخې له ښځو او نجونو غوښتل کېږي څو په عامو ځایونو کې خپل سر په بشپړ ډول پټ کړي. د 2022 د کال سپتمبر میاشت راهیسې د خلکو اعتراضونه وروسته له هغې زیات شول چې په تهران کې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیول سوه او په توقیف کې سا ورکړه. د توقیف سویو د وضعیت د څار کمیټې په حواله په ایران کې د سلو پوهنتونونو څه باندې 120 محصلان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. د مهسا امینی د مړینې تر پیښو وروسته په زرګونو ایرانیان لارو سړکونو ته راووتل، او د ښځو لپاره یې د زیاتو ازادیو او حقونو غوښتنه وکړه. د ایران په ځانګړي ډول د تهران په بېلابېلو پوهنتونونو کې زیات اعتراضونه سوي، او ګڼو محصلانو ټولګیو ته له ننوتلو ډډه وکړه. اعتراض کوونکو شعار ورکاوه: ښځه ژوند ازادي او مرګ پر دیکتاتورانو. ځینو ښځینه محصلانو خپل پړونی له سرونو لرې کړي او اور یې وراچولی دی. راپورونه وایي د ایران د شمالي شهر بابل په نوشیروانی پوهنتون کې چارواکو ځینې کمیټې ګمارلي چې د جبري حجاب رعایت وڅاري. د متحدو محصلانو کانال چې په دې پوهنتون کې د څارنې کمیټې موضوع افشا کړې وایي د دې کمیټې دنده له محصلانو سره د دوی چلند ته په پام مقابله ده. ویل سوي د حراست ځواکونه په 10 کې چې استادانو تدریس کاوه ټولګیو ته داخل سوي او محصلانو ته د حجاب د رعایت ګوت څنډنه کړې ده. دال زهرا بهشتي او آزاد پانتون په ګډون په ځینو نورو پانتونونو کې هم د دې ته ورته پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په پختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي یاد ولایت په ونات وایګل او ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د برمې د چاودیدن له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. دا سیمینه په دې راپور کې نور جزئیات اورو.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لری پرته سیما چامګل کې ماشومانو په یو پخوانی او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یوه جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا دا صدابات مرکزی روختون ته رسول شوې ده. په وینای چې روختي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیات اندازا ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېرې وختونه د چاودنې له امله ولسی وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره. د مشهور امریکایي میلیارډر ایلن ماسک یوې کمپنۍ اجازه ترلاسه کړې ده چې د انسان د مغزو او کمپیوټر ترمنځ ارتباط ټینګوونکي چپونه وازمایي. دا چپونه له نابینایانو سره په لیدو او معلوماتو سره په حرکت کې مرسته کوي. تفصیل اسمت سروان نور.
د نیورال لینک په نوم د مغزي چیپونو کمپنۍ وایي پر انسان د لومړني ازمیښت لپاره د امریکا د خوړو او درملو د ادارې موافقه ترلاسه کړې ده. د روټرز خبري اژانس ته راپور لمخې نیورال لینک کمپنۍ چې امریکایي میلیاردر ایلن ماسک بنسټګر دی غواړي له کمپیوټر سره د انسان د مغزو په وصلولو د معلولو انسانانو د فلج شویو غړیو له فعالېدو او د نابینایانو د بینایي له احیا کېدو سره مرسته وکړي. خو سره لدی چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې د ازمیش اجازه ورکړې، نورال لینک کمپنۍ وایي چې تر اوسه پورې له چا نه دی غوښتي چې په خپل خوښه حاضر شي چې په ازمیش کې برخه واخلي. تر دې پخوا هم ایلن ماسک هڅه کړې و چې د انسان مازغه له کمپیوټر سره وصل کړي، خو هڅو یې نتیجه نه و ورکړې. د سشکال په مارچ میاشت کې د داسې یو ازمیښت لپاره د نیورال لینک غوښتنه د امریکا د خوړو او درملو د ادارې له لوري د خوندیتوب په برخه کې د ډاډ د نشټوالي له کبله رد شوې وه. نیورال لینک هیله لري چې په خپلو مایکروچیپونو د معلولیت او نابینایي په شان ستونزو د درملنې لپاره کار واخلي او له هغو کسانو سره د کمپیوټر او موبایل په وسیله مرسته وکړي چې غوښونه یې درانه وي.
بل پلاو بیا یو افغان کس چې عارف کریمی نومیږي له خپلې کډوالۍ اتسمو د وروستۍ د جرمني په پلازمینې برلین کې په خپل نوم په دغه نوم چې د افغانستان د پرون خندا بارډ کالج کې عکسونه نندارتون جوړ کړی دی. کریمی یو له هغو اتسو ژورنالستانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو یو کال وروستۍ هم د رسنیو د کار په موخه د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه وکړل. دا چې په ژوند کې څه ستونزې ګاللې دي په دې راپور کې اورو.
عکسایی که ما گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دای د هرات پانتون زده کړیال دی. عارف کریمی د ژورنالیزم له پوهنځی فارغ شوی او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پایل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان راډیو سره پایل کړ. د 2010 کال راهیسې تر څو چې له افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسې خبری آژان سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبا
وروسته له هغه چې جمهوری دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چارې په لاس کې واخیستي، بیا مې هم د خبریالۍ کار ته دوام ورکړ. د خبرګزاري فرانسې سره د افغانستان په بیلابیلو ډیرو ښارونو ته مې سفرونه وکړل او څو راپورونه مې جوړ کړل. مهم او اغیزناک راپورونه وو چې نړیوالې ټولنې پام یې راواړو،
توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وچکالۍ او په بادغیز ولایت کې د بې وزلۍ له امله د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه وو چې عارف کریمی او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شوي وو. عارف کریمی وایي دغه راپورونو ډیره اغیز کړې وه. په دې وروستیو اونیو کې د عارف کریمی 40 عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوي وو د برلین په بارډ کالج کې نندارې ته وړاندې کړل شو. دی وایي د نندارې نوم د افغانستان د پرون خندا وه، خو موخه یې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو، آزادۍ، مسکا او د ژوند د نورو بیلابیلو مثبتو اړخونو خپرول وو. د عارفی په خبره د عکسونو دا ننداره د پوهنتون محصلینو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ. عارفی کریمی د کډوالۍ د اغیز په اړه وایي
انسان پر روحی روانی لحاظ یا هم د کار اړخ اغیز کوي او بل شکه چې ما هم اغیز کړی دی. زه هیله لرم چې دا بدلونونه به ډیر ژر پای ومومي او زه شم کولای په خپل هیواد کې عادي ژوند ته دوام ورکړم. هغه هیواد کې مې چې ژوند کوم بیرته واوړم،
کشور کې زندگی مې کوم، پس برګردم.
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریال نه دی چې د طالبانو له راتګ وروسته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د مرجع ولسوالۍ خبرې کوم. دغه د مرستو توضیح چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب راوښیاست، هغه خپل قریبانو دوستان راټول کړي، باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووي، هغه یې مخته ورته راولي، نور خوار و غریب خبر لانه یې دی، کارټونه اخیستي، نومان یې لیکلي، کارټونه یې ټولو ته رسېدلي، خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسي هملته څوک یې نه ورپرېږدي، هغو سره نسي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح شوي کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر ټوله خپل قریبانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي، خوار غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، اوریدونکو ته. دا دې کې د موږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالی د درس څخه زنګ درته ولې، نوم یې جان محمد دی. ورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغو کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره. هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي مغوی ته ورکول کیږي او د نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدلی هغه ته نه رسیږي، کوم شهیدان سي په ولس کې هغه ته نه ورکول کیږي او بس مرسته راځي او د خپل منځو کې سروي شي. ما هیله چې دغه زما غږ لړکولو اشاره کوته ورسول سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
دویمه نیمه ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو اونیز د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، خو باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام تر خپرېدو مخکې ورزو لنډو خبرونه ده.